لس بجې شوې. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه خپرېږي. خو د دې خپرونې له پیل مخکې له خبرونو وروسته د راپورونو یوه لنډه برخه هم لرو. په دې برخه کې به د ولسي جرګې له تالاره د پرونۍ لانجې د حل لپاره د معذف شوي کمیسیون له پرېکړو که چېرته شوي وي خبر شو، ځکه چې د ولسي جرګې غونډه په څو شېبو کې پیلېږي. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په پیل کې د خبرونو سر ټکی. دوه نړیوالې خیریه ټولنې په پام کې لري چې په کندهار او هلمند کې 350 روغتیایي مرکزونه ورغوي. په کندهار کې د ملي اردو په عملیاتو کې 8 طالبان چې د هاوان د توغولو یو ماهر هم پکې شامل دی وژل شوي دي. او جوکو ویدودو نن یو ځل بیا د اندونیزیا د ولسمشر په توګه انتخاب شو. بشپړ خبرونه. تمه ده چې د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل موظف پلاوی نن د خپلو څېړنو نتایج اعلان کړي. د ولسي جرګې غونډه پیل شوې ده او تمه ده چې په راتلونکو څو شېبو کې په دې اړه پریکړه اعلان شي. د دې پریکړې له جریانه د ازادۍ راډیو خبریال شته او له وروستي حاله به مو خبر کړي. د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو ټولنه او د بل او ملنډا ګیټس بنسټ په پام کې لري چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې 350 روغتیایي مرکزونه ورغوي. د افغانستان د روغتیا وزارت ویان وحید مایار تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل د دې ټولنې مشرانو د روغتیا له وزیر فیروز الدین فیروز سره په کتنه کې دا ژمنه وکړه.
په هلمند او په کندهار کې به جوړېږي بل او ملنډا ګیټس فاونډیشن په مرسته سره. په جون کې به انشاءالله د دې کار شروع شي. بل ملاقات د سی ډي سي د مشر سره کې وعده یې د 30 کلینیکو ورکړه چې په کندهار کې به جوړېږي.
د روغتیا وزارت ویان همدارز وویل چې د افغانستان د ستونزو په اړه د روغتیا د نړیوال سازمان په غونډه کې چې د دې سازمان د 104 نوي غړو هیوادونو د شاوخوا 4000 استازو په ګډون پرون په ژنیو کې پیل شوه هم بحث کیږي. د کندهار په شاولی کوټ او نیش ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې 8 وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي په دې ډله کې د جانان په نوم د هوان د توغولو یو ماهر هم شامل دی. په کندهار کې د 215 اتل قلور دو ویان خواجه یحیی علوی ازادۍ راډیو ته وویل چې دا ځمکني او هوایي عملیات د نیش ولسوالۍ د خاکی کوتل او د شاولی کوټ ولسوالۍ د کندلانو په سیمه کې شوي دي.
در جیران عملیات به اثر ضربات توپچی در ساحه کندلان 3 نفر دشمن کشته شده و همچنان به اثر ضربات هوایی در کوتل خاکی و ولسوالی نیش 4 نفر دشمن از بین رفته. به جمله کشته شدگان از نام یک نفر با نام جانان تاوانچی دشمن بوده و هم از بین رفته.
علوی په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه ونه ویل. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. لآزادۍ رادیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې پر مکه ښار 2 وشتل شوی توغندی هدف ته رسیدو مخکې شند کړی دی. رویټرز خبری آژانس په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د یو ویان له قول راپور ورکړی چې وایي د توغندی ایران پلوه حوثی اغیانو د مکه پر لور توغولی دی. حوثی اغیانو دا تور رد کړی دی. پر مکه د توغندیو د حمله خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د تهران او د خلیج د عربي هیوادونو اړیکې نور هم ترنګلی شوي او د یمن څلور کلنې جګړې ته د دواړو لورو د نیابتي جګړې په سترګه کتل کیږي. د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په مشرۍ لویدیځ پلوي ائتلاف په 2015 کال کې وروسته له هغه په یمن کې پوځي مداخله وکړه چې حوثي یاغیانو په پلازمینه سنا کې د یمن حکومت له واکه لرې کړ. جوکو ویدودو نن یو ځل بیا د اندونیزیا د ولسمشر په توګه انتخاب شو. د اندونیزیا د انتخاباتو کمیسیون اعلان وکړ چې ښاغلی ویدودو د ولسمشرۍ په سلو کې د 55.5 رایو په ګټلو سره دا پوست ګټلای دی. په انډونیزیا کې چې 280 میلیون نفوس لري، د ولسمشرۍ انتخابات د اپریل په 18 وشول او تمه کېده چې نتایج د اپریل په 20 اعلان شي، خو د نتایجو پر وړاندې د اعتراضونو او احتمالي نارامۍ د اندېښنو له کبله تر دې دمه وځنډول شول. د ویدودو اصلي سیال متقاعد جنرال 80 کلن پرابوو سوبیانتو ویلي چې خپله ماته به ونه مني، ځکه دای ادعا کوي چې په انتخاباتو کې پراخې درغلې شوي. هغه د پراخو مظاهرو په اړه هم خبرتیا ورکړی. او په اتریش کې د فساد له یوې رسوایۍ وروسته د ازادۍ په نوم افراطي ښي اړخ ګوند ویلي دي چې په ایتلافي حکومت کې شامل ټول وزیران به یې له دندو لرې شي. په اتریش کې تېره اونۍ د هغې ویډیو له خپرېدو وروسته سیاسي بحران راغی چې په 2018 کال کې جوړه شوې او ظاهرا ښیي چې د ازادۍ ګوند مشر هاینس کریستیان ستارچ یو روسي وګړي ته د سیاسي بسپنې په بدل کې د قراردادونو وړاندیز کوي. ستارچ له دې رسوایۍ وروسته د مرستیال صدراعظم له دندې ګوښه شو. د اتریش صدراعظم سباستیان کورز پرون له ولسمشر څخه وغوښتل چې د کورنیو چارو وزیر هربرت کیکل له دندې ګوښه کړي. هغه وویل د ازادۍ ګوند دا غړی وزیر په دې اړه د تحقیقاتو لپاره خنډونه جوړوي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې دا دی د ولسی جرګې له تالاره د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام د ټلیفون په مستقیمه لیکه را سره دی. نن ټاکل شوی چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د اختلاف د حل لپاره ګمارل شوی پلاوی خپله پریکړه اعلان کړي. اکرام صاحب، د ونډه خو هغه د وینو آوازې اورو چې شروع شوې ده، د پلاوی پریکړه هم اعلان شوې تر اوسه پورې کنه؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. هغه کوم نفري پلاوی چې تېره ورځ د شخړې د حل لپاره ټاکل شوی و، دغه کمیسیون په خپل کار باندې پایل کړی دی. او د کمیسیون یو غړي عرفان الله عرفان دلته رسنیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې د نن ورځې تر پایه پورې خپلې موندنې، خپله طرحه د تالار له غړو سره شریکه کړي، او له هغې نه وروسته به د دوی په هماغه جوړه شوې طرحه او وړاندې شوې طرحه باندې به رایه ګیري کېږي. همداشان د کمال ناصر اصولي چې د دې قضیې یو اړخ دی، هغه رسنیو ته وویل چې د اپلاوي کار به تر یوې بجې پورې دوام کوي، خو د تمه نه لري چې دغه اپلاوي کار د په یوه ورځ کې پای ته ورسیږي. نوموړی وایي چې شاید د اپلاوي کار چې دی دوامدار شي. ښاغلي اصولي یوه بله خبره دا هم وکړه چې که چیرې د دغه اپلاوي طرحه یا موندنې یا د دې اپلاوي نظریات د اساسي قانون او همداراز د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو خلاف نوی پټکر کې ورسره نوی، نو د ته د منلو وړ دی. او که نه د اساسي قانون سره پټکر کې وي، نو دی او د دې ټول ډلې ته د منلو وړ نه وي. خو عرفان الله عرفان وایي چې دوی هڅه کوي چې خپل حکومت طرحه چې وړاندې کوي دا به د اساسي قانون او د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو سره پټکر کې نه وي، او د اساسي قانون سره به پټکر کې نه وي.
بل اکرام صاحب، او بخې تاسو د ښاغلي اصولي د خبرو یادونه وکړه. د سیال میر رحمان رحماني چې ګټونکی اعلان شوی دی ولسی جرګې د ریاست د پوست، هغه څه وویل خبریالانو ته؟
او تر دې دمه پورې خپل رحماني چې د رسنیو ته نه دی مخ شوی، د رسنیو سره هیڅ خپل غبرګون یا خپل نظر په دې اړه تر اوسه پورې نه دی شیر کړی. موږ به هڅه وکړو چې پیدا کړو او ورسره خبرې وکړو، خو موږ تر دې دمه چې وتوانېدو هغه د کمال ناصر اصولي سره په خبرو باندې وتوانېدو چې کمال ناصر اصولي د شنبې د ورځې انتخاباتو ته په اشاره سره وویل چې دغه انتخابات د ولسی جرګې د داخلي دندو د اصولو د اتمې او نهمې مادې د دریم بند په خلاف باندې شوي دي، ځکه دی ادعا کوي چې په دغه بند کې راغلي دي که چېرته د رایې ګیرۍ په وخت باندې د قضیې یو اړخ د رایې اچونې یو اړخ اعتراض وکړي او دغه اعتراض ثبت شي، نو موقت رئیس چې دی د نتیجې د ابلاغ حق نه لري. خو د ولسی جرګې د کورنیو دندو د اصولو د نهمې مادې په دریم بند کې راغلي دي چې نوماندان د رایشمیرنې په پروسه باندې د شک او د انتقاد په صورت کې کولای شي چې د رایشمیرنې نو وروسته خپل شکایت په لیکلي بڼه باندې سرپرست رئیس ته وسپاري ترڅو په هماغه ورځ باندې ورته رسیدنه وشي. اوس چې حالات تقریبا د تیرې ورځې په نسبت باندې ښه دي، خپله عرفان الله عرفان هم وایي چې حالات ډېر ښه دي او دوی هیله لري چې د نن ورځې تر پایه پورې به دوی دغه نتیجه چې دا وړاندې
کړي. روحیه چې ښه شوې ده، روحیه چې دوی وایي چې ښه شوې ده، داسې ده چې فقط سره ناست دي، یعنی هغه پرونی او وړمه ورځینه یا د تیرو دریو ورځو هغه تشنج وهلو ټکولو چاقو چاړو دا شیان نشته او که تفاهم رامنځته شوی دی وکیلانو ترمنځ؟
نه نه نه، هغه د تیرو دوه ورځو چې کوم ارج مرج و یو ډول ویره موجوده وه، هغه ویره چې ده هغه ویره نشته دی. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې کوم فزیکي برخوردونه په اړه چې راپورونه ورکول کېدل، هغه څه اوس نه تر سترګو کېږي او حالت تقریبا نورمال دی.
ډېره زیاته مننه. نن د ورځې په جریان کې به قدرمنو اوریدونکو بیا هم د ازادۍ راډیو خبریالان د ولسي جرګې له تالاره موږ ته وروستي جزئیات راکړي په دې اړه چې ځانګړی کمیسیون یا ګمارل شوی کمیسیون به د ولسي جرګې د رئیس د انتخاب پر سر د رامنځته شوې لانجې په اړه خپله پریکړه څه ډول اعلان کړي. ازادي راډیو اوري د ورځې تر پایه پورې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه تاسو ته وروستي تازه جزئیات درکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
سموګراګله ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو میلمن خبريږي. د دې خبرونې وړاندې کوونکی به په سټوډیو کې وي، خو د دې خبرونې وروستۍ موضوع تاسو پام را اړوم. د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه ده، نو دا د کابل چاپ د نننیو ورځپاڼو مخکتنه رحمت الله افغان کړې ده. دا واوري او زه احمد تکل له تاسو سره خدای پاماني کوم.
کابل چاپ نننیو ورځپاڼو د جمهور ریاست د کاندیدانو د ګواښ او د ولسي جرګې د رئیس پر سر د ولاړه شوې ستونزې او کړکیچ په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. د انیس دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي، افغان ولس د جمهور ریاست د کاندیدانو له شورا تمه لري چې د برخلیک ټاکونکو مسایلو په اړه خبرداری ورنه کړي او د خطر زنګ د حل منطقي لار نه ده. د سر مقاله لیکوال د جمهور ریاست د کاندیدانو په شورا غږ کړی چې ستونزې په ګواښ نه بلکې د تفاهم له لارې حل کړي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي، تمه ده چې د جمهور ریاست د مودې پر سر ولاړه شوې مسله له معقولې لارې حل شي، څو د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته هیواد یوې بلې ستونزې سره مخ نسي. بلخوا ځینې نورو ورځپاڼو بیا د ولسي جرګې د ریاست پر سر د ستونزې په اړه لیکنې کړې دي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې نوماندې د ولسي جرګې د مشرتابه د ټاکلو پر سر د لانجه ژر حل شي وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوي. دلته هر څه روښانه دي، کړکیچ او بدماشي ته هیڅ اړتیا نسته. د سر مقاله لیکوال وایي، کله چې د ولسي جرګې د ریاست او مرستیالانو پر سر لانجې وي، نو د اتلس ګونو کمیسیونونو مشران به هم ونشي ټاکلی او د ولسي جرګې تخنیني دوره به خپل ډیر وخت پر لانجو تیر کړي. د وساب ورځپاڼې د سر مقاله نواندې ولسي جرګه ګام په ګام خپل اعتبار خوري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، د ولسي جرګې د رئیس د غوراوي ستونزه متاسفانه تر اوسه حل سوی نه ده. په دې مسله کې چې رسنیو ته د یو شمیر وکیلانو غږیز کلپون راوتلي دي چې آن د وسلو کارولو او مرګونو ته چمتووالی لري. د لیکوال په باور دا ښیي چې مسله څومره په لویدلو لاسونو کې ده چې هره شیبه یې د یوې غمیزې انتظار ترې کیدای سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، دا چې د ولسمشر غني د حکومت قانوني موده پای مومي که ولسي جرګه نوره هم په خپل منځي لانجو کې ښکېل سي، دا به افغان مظلوم ولس ته چې اوس هم د خپلو او پردیو تر وحشتونو او ګزارونو لاندې دي یو ستر مصیبت وي.